Tşekkür.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې تاسو مو غږ د ازادي رادیو نه اورئ په مو کې د سات خبرونه ده په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون له مخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشي شوی دی دغه خبريال د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د اتاو په باب څېړنه کوله روانونه په اسلام آباد کې څه باندې لس زره کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتي ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول له ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوېښت کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی په اختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې څلوېښت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې شل کورنۍ د نیمروز د ورېښمو پله له لارې پنځه دېرش او د هرات د اسلام کلا له لارې څلور شپېته کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي بدخشان کې د سړی هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي د افغانستان کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشت او افغان سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې نورالدین عزیزي د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشت او افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړې ده د افغان استریمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه دغه ټولنې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د افغان استریمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه د خیبر پښتونخوا په کور مکه د شیعاګانو او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خو ترمنځ د تازه شخړو لکبل د دیال لسنورو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی دی په کور مکه او چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په 28 راهیسې په شخړو کې وجل شوی کسانو شپیر یو سلسله وشتو تنه تر رسیدلې دی د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو د غراس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حله په ځینو برخو ته ننوتل ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنګي جیټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې د څلورو بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یوه حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل د پوځ په وینا په بله حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بله ودانۍ په توغندۍ وویشتله د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یو حمله کې چې پر یو موټر شوی دی یو وکلن ماشوم په ګډون درې کسان نور ټپیان شوی دی او په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه 30 تنو ته ورسېده د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر 30 تنو ته زیات شوی دی د 900 کسانو مړي راایستل شوي او بل تن په روغتون کې سا ورکړه قدر مناوریدون کو دی خبری ټول کې تموزه فرشته صحاک هر کله کوم د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی چې د اسلام آباد په وروستۍ اعتراضونو کې ګڼ شمیر افغانان نیول شوي دي او همدارس د ګارډین رسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټول شوي دي په توقیف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعاوې شوې دي. د دې ترڅنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت په هکله غواړي محکمه دایره کړي او په دې اړوند افغان ښځې او نجونې هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي او داسې وایي
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه خستل شوی دي دوی به دغه حقونه برته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه تر سره کوي په جدي توګه باید عملی بڼه اختیار کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیواله محکمې د هغې قضیه هرکلای کړي چې د افغان خزو له حقونو څخه د سرغړونې په تړاو دغه محکمې تراجه شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونې پر ضد شکایت ثبت کړي. افغان خزو او نجونو بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هر کلای کړای چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړی ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نوومبر په 29مه په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلی چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبره په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجه کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څیړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان د غراز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څیړلو په اړه د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
دا اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت په دغه ځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغیز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون به لابلو طالب چارواکو هدا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر تورک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تابیز امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې ترڅنګ د ګارډین ورځپاڼې هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټول شوي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیرې د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځلې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بېوزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغد زن تایمز او گاردین راپور نشوره دولی ده حقیقت لری، ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د سور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د اسلام آباد په وروستیو اعتراضونو کې یو شمیر افغان وګړي نیول شوی دي. د یاد وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او ځورول ډیر شوی دي، خو ډیری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیسته. نور جزئیات له سنا کاکړه.
په وروستیو اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر ژر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قمندان سید نصیر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تېرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس یې افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هېڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ په یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې اخر نیولی دي تظاهرات یو په پرشی کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکې کې سونه لري مخکې امریکې سفارتخانه کومه لیتر چې ورکړی وو دغه لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه. ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي، خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم، پرون ماته پولیس دوه ځل اخطارونه ورکړه چې تا نیسو ویل راشه. مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیو یو ثبت شوي یو. مونږ ډېر پریشان یو، یو سل څو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدني او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږ ښځه مونږ اولادونه ټول نه خوراک دی، نه مونږ آرام یو، نه خوب کوو، بلکل پریشان یو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمي افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده. چون موږ مهاجرین یو، د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نور هم ادامه ورکړي. اوس موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28 خپور شو راغلي چې سږ کال په پاکستان کې 1000 افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 2500 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وې افراطي غیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا ل 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب خار په بندرونو کې د روسي هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغې ډلې وایي 13 چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړی دي. نور حال په دې راپور کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال وروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال لویدیځ کې دا تازه جګړه 13 چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو 13 چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحه په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درک مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخي وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمې په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرګ ژوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیت اسونتوکو کارول او بې احتیاطي د غازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بې وزلۍ له امله په زمې کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخي له لومړنیو وسیلو ده د ډبرو سکاره په کې سوځوي او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالای نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمتوګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل
بچه کاکا ما میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د ترو زوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی یې پیل کړې وه، نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی و. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی یې سترګې زیانمنې سوې چې وی نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو له امله په اټکلي ډول شاوخوا 10 کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د غراز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسایی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا دې په آزاده فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران د غراز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونو د لنډیز نوروسته بعد خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د تاسو را لېګل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته مورا لېګلي، هغه به باورو به خبرونه باورو.
تاسو لا پیغامونو
د طالبانو پراتک سره د افغان جن روحیه خراب شول او خراب ده او نور هم خراب شي. د ټول افغان جن په نمائندګۍ چې زه خپل په موږ انجرکه یم او په دوه جامعه کې هم درس مې وی د درس نه پاتې شولم، د ارڅ نه پاتې یم. زه خپل روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېری دا چې لیر ورکه ده په موږ باندې درس نشو ویلای، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته، د بیرون ته د چلوړی هر خو کې د طالب امر بالمعروف دیوی چې باید مخته پټکا تکرار دي داسې کا دای جواب دي داسې دای
میر
نارمال ما تابان چې منفي تاثیرات زخت زیات ده، خصوصا زمونږ پیغلې اونجونې څنګه وای مخ په ځوانې دودي د دوی روحي وضعیتونه ډېر تاثیرات په دوی ښې دي. له درسه پاتې، له تعلیمه پاتې، یوه ښځه ده چې کار یې کوه، اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نشته، وظیفه نشته، په کور کې ناست ده، همدا چې ځان سره فکر کوي چې زه غرمې ته خپل اولاد ته څه پاخه کړم یا بیګا ته څه پاخه کړم، خو طبعا همدغه روحي فشار ورباندې راځي.
مرسال وزیری، ما غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم، خو هسې درسونه مې پاتې شول، هر څه هیلې مې ارزوګانې مې هر څه مې د خاورې سره یو شول. اوس هسې په کور کې ناسته یم، زما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې د ازادي رادیو نه مو واوریدل. په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو د نمخ کې چې خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ. د دې سات د خبرونو لنډیسته،
استودیو پی یک، برنامه خبری نیمه رو.
په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیخه کې د مړو شمیر پرون د شلو تنو ته رسیدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلو کې د ځمکې د خویدنو په پیخه کې د مړو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی. په پاکستان کې د یو خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې څو ورځې مخکې د ټوریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بیرته په ضمانت خوشې شوی دی. دغه خبریال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې، او دغه فعالیتونو هغه بوربند ته خطر پېښ کړی و چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل، ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو رادارو د سګو د پرزو دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سنیانو لووربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال لسنورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلې. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټولو لمړنۍ حقوقو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چارته وهله، اما دسه متات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه، او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې، ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و، ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه دلوده، زله مور یو نیم کلنه پاتې سم، له پلاره 15 کلنه یتر په کور کې لوی سم. زه ته ورکړی و، ما یو کال و نه لیده چې دا څوک د زی چاته ورکړیم. زه متر ورکړم د ما په نکاح کې، چې دا نکاح ورځ نیو دای راغی ما ولیده، نو د ما انده د ما ژوند ته با کراته. متاسفانه ته موتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډیر دغه اوس هم وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر شولو ایران ته لاړو، چې بیرته راغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتی نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړه نیم اصراف. دغه 15 واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده، اول کې و چارسې وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهل، د په ایران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم، ځنه مقصد میړه دې ورې کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد را سره کوو، ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوو، همېشه به یې دعوې کولې، بهانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، ماما مې مرسه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخند به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، موږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د موږ خلک چې دي، یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده، حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه، چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله، او چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې چې دونه رنج مې هم درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. موږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوت، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، آموزشي، دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سر وزه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یو وارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې حتی کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته ویلې، یا به مې بل چا ته ویلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالي به یې پې وایسته، کالي به چې بیرته راوړه، کالي به ما سوزول، هغه د مینځلو نه و، غون به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې د دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړم نهسته، مجبوره سوم، ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سومتي.
خط دې څنګه واخست اسانه او سخت او قبلوي څنګه کو ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دای تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابی طلاق دې واخست ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنکه باید هغه غیابی طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه وکاله تیر سو وکاله باد بیا زه لاړم طلاق مې تې واخست
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و کنه دا چې راغی ذاتي ما محکمې ته هغه وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسي کړه تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه کوي دا څه کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې کنه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې د ما اولاد څه خوري
بیا لغه ورسته تاسو نه زوراولې وخت نه وخت کورته نه راته
نه کورته دې مونږ نه راته د سیکله کله به ته و یو راز هم دغه د لور کرا مې زتللې و ما لور مې واده سه و لور کرا مې تللې و د پما باندې وار وک ډیره واله ما سیمې راته راغسته و بیا د هم سایګانو د لور مې هم سایګانې و خو دې خلاص کړم بیا وزیت زنګ و او زین افر راغله بیا بوت بیا دوش په باندې ک بیا پاس لغه نه زتی بیا زتی غرض و نک
له طلاق ورسته دا کار وک
و بل طلاق د لور کرامې هم ته دایره په ما و
د څه ویلې یعنی امدا خبرې کوله چې والد طلاق واخیسته
والد طلاق واخیسته والد اولاد دې مرز کا واخیسته ټول اولاد دې ولې راز کا واخیسته مرته مالک ته غیرت دلودای ته خو اولاد ساتلای و نو ته ځان سي ساتلای اولاد څنګه ساتلای سي دا خو خپې دې چې یعنی د دې هدف بل شي نه و د دې هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکا ما ته پیسې راکا لکه اول کې چې امدا سي راستوړي د هدف امدا و چې ما دې خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبور سي زوی راکابوت یا ورکه زوی می واغای بوت وی تختاو بیا می پیدا کړ ان لقندار می بیرته راوست بیا می دالک بیرته پیدا کړ دوه کلن زوی می وتختولای وراسته نو هغه بو ځان سره نه پیغم چیرته بو بیا می قندار کې پیدا کته وام غستراموس
دا هر څومره درته سخت تمامیدل چې زوی درنه وړای او دالی په څومره سختي بیرته پیدا کړ
والا تقریبا یو هفته ورپسې وګرځیدلو یو هفته مکمله بیا می پیدا کړ سختي خو ډیره سختي ورته اوس هم ما غسي مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یو کړه کوم یو جنه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کړه چې کله وکیل ګزارته بځې غته بځې دغه ډېرې ستونزې دي ماته خو خدای داسې مې زړه تور سوی دی له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړم چې ځتي څوک نه وینم داسې سویمه دغه نن ما کړه راوړې ده زه فلم برداري درته وکم دا ځای در وښیم زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځون کوم اما څوک مجبور دی زمې له اوس وی سره وړکی زما پاتې ما نور څوک نه ستاره سره لورګانې مې وادس ولې
اوس هم تخپل باید کار وکې ډوډۍ پیدا کی
او اوس هم خپل کار کوم خپل د مری کار کوو دی خیاطی کوو نسته په خدای کار هم نسته فروش هم نسته زګنډي افغاني جوړوم تولید مې ګنډي افغاني ده ډیر کوشش کوم دغه نکی چې هغه کرایه پوره کوم
اوس د سې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تا ته وادس وې ده زکه خپل په تاسو باندې د سیاو سر نه وشتې او تل خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکې څومره خپل تجربه وسره شریکې
والا همیشه چې دلته ما سره راضی د انجونې ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي وختنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتا ته ورکا اما ست د سې کې ست چې د لکه ما غوندې ژوند مخ کې بیاي بیچارهګانی مجبور دي نو مېړه چې موتا چې د سې فکر وکړل کمړ نو ا دې ژوند څه په درد لګيږي هغه د سې د متل دی جامع چونځای ده هغه لمنځزي او نه مړکولای سي نه شړلای سي څور سره وکي نو مجبورې ځون بکې د سیکې زیدي بیچارهګانې چې زیدي خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثلا نشټمنو کورو ته زیدي غودي کالی مینځي د غودي کورونه پاکي ورته اما خپل ډوړی پیدا کوي په دې چې مجبورې دي څوک د سې کورنۍ ډېرې ست د سنجونې زپی ځنم د سې کې زپی ځنم باور په خدای وکړ چې راضي ماته زاړي 2 ساعت 3 ساعت زم ما سره غږیږي زبیا مرته وایم ډاډګر نه ورکوم او مې ماتو کړ خپل غیرت وکه هیڅ وخت ځان مه تسلیم وای مسلک زده که یو خیاطی زده که یا د اقل دا د خپل ماشومان کالیم چې وګنډي بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغه کورنۍ ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولرې په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، د خپله لور مثال داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښته نسي دي، دغه وخت چې لور ونه شي ساتله دغه ماشومان هم نسي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت یې هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زموږ په ډېری عناناتو کې او زموږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رضو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي؟ دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافرۍ، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازه خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شرعي طریقه که ته په ډیر سفر باندې ځې، ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنی ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسې متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. منګو تاسو یو کنه چې خسرې طلاق ورکول شي، خو بدیلی د خزه سر نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم د غرض خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغله منګه فقط نمونه فرق کړي دي، لمن طلاق وي اغله منګه خلع وي. نو د سړي ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزه ته لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقه د نور کول په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کې پنه کولو په صورت کې چې دا هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي، او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول، یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي، او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکي، او دا دواړه سره جدا.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه اصطلاح برعکس راخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلی شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل او دا شین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د نکاح په کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نور خزینه باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا انجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم موتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پو تعلیم یافته او شعر او لټول نشو څخه غوړلې مور پلان مسلک کدی په دې کې باید چرنه وکي فکر وکي کده ته مرکه راځي چې ودا سره لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل ورور لپاره غواړو دی باید مخه ډیر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری په لټي څوک دی ځکه وای خوړی چې څوک په شنه ملګری وګوره هغه ملګری د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ وڅېړي شاوخای وڅېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي او ریټورې سرکښيني غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه که امکان ولري او خره مخه کې چې دی اجلا وکي تلوار وکي پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب مران یو څه کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کې چوه نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا خو مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای هغه نس کای چې خپل نس مور کې نس کول چې خپل کالي برابر کینو چې په غاره کې شزم لودلې ځا اولادونه لودلې نو بده دا څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې لودلې هیڅ څه پښتنه نه کوي کار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړ کړي او د لور وښکې ور پاکي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زک کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی والے والے داسی اوشی والے والے داسی اوشی